د فرهاد درګیا له همدې سندرې سره د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر له تاسو سره یم. السلام علیکم. روانه خبرونه مو تر دریو بجو دوام کوي. بیا د ازادي راډیو بل خبرونه پیلېږي. په دې یو ساعت خبرونه کې چې په ټول افغانستان کې په منځني صفه 12 شپږنوي خبريږي، تاسو د امریکا د دفاع وزیر له څرګندونو خبرو چې روان کال د افغانستان د جګړې لپاره ټاکونکی کال یادوي. په افغانستان کې مو د ملکي تلفاتو د مخنیوي له نویو نړیوالو هڅو هم خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ټول مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه لرو جانقا علي کوزای وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر وایي د روان میلادي کال په پای کې ممکن د افغانستان په جګړه کې یو مهم بدلون راشي. په پکتیکا ولایت کې افغان او ایتلافي ځواکونو 12 تنه وسلوال وژلي. په سپین بولدک کې 15 تنه سرحدي پولیس وژل شوي. په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او د امریکا یو سناتور د لیبیا یاغیان قهرمانان وبلل. پوره خبرونه باید لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي روان میلادي کال په پای کې ممکن د افغانستان په روانه جګړه کې یو مهم بدلون راشي. ګیټس پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل، په دې وروستیو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د امریکا او متحدانو د سختو عملیاتو له وجې وسلوال طالبان د جنوب په ګډون له هغو سیمو څخه وتلو ته مجبور شوي چې کلونه کلونه یې په واک کې وي. د دفاع وزیر وایي کچېرې په روان اوړي کې د اټکل شوو جګړو پر مهال د دغو سیمو د بیا نیولو لپاره د طالبانو مخه ونیول شي او که په نیول شوو سیمو د افغان دولت واک پراخ شي، نو د 2011 کال په پای کې به موږ وضع بدله کړې وي. ګیټس روان میلادي کال د افغانستان د جګړې لپاره له خطرونو ډک کال وباله. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د یاخیل ولسوالۍ د شمامولزی په کلي کې افغان او ایتلافي ځواکونو ګډ عملیات وکړل او 12 تنه وسلوال مخالفان ووژل. د پکتیکا د ولایت په یوې اعلامیې کې ویل شوي په وژل شوو کې بهرانیان هم شامل دي. په اعلامیې کې دغه راز ویل شوي، د افغان او ایتلافي ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې له وسلوالو څخه یو اندازه وسله او مهمات هم نیول شوي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 15 سرحدي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. په سپین بولدک کې د سرحدي پولیسو مشر جنرال عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل، پولیسو تېره شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په کاریز کلي کې ګزمه کوله چې چاودنه پرې وشوه. د دغې پیښو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ښار ختیځ لور ته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده او له پاکستان سره ګډه پوله لري. احساس ځواکونه وایي د دوی یو عسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو د برید په نتیجه کې ووژل شو. په دې اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر سلو زیات بهرني عسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا یوې بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې په یو کور باندې د توغندي حمله کړې او له امله لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو امنځایونه موجود دي. د امریکا متحده ایالات په منظم ډول په دې سیمې کې د وسلوالو په هدفونو بمباری کوي. دا حمله په داسې حال کې شوې چې د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال پرویز اشفاق کیانی د پنجشنبې په ورځ وویل، د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بمباریو له وجې خلک په غوسه کیږي او د تروریزم ضد جګړې کې د پاکستان هلو ځلو ته زیان رسیږي. له بلې خوا پاکستاني چارواکو نن وویل، وسلوالو په کوز دیر کې د افغانستان پولې ته نږدې د دوی په یوې امنیتي پوستې حمله کړې او د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي شاوخوا 200 وسلوالو د پنجشنبې په مازدیګر په کوز دیر کې د دوی په امنیتي پوستې حمله وکړه. د امریکا د متحده ایالاتو سناتور جان مکین د لیبیا له وسلوالو یاغیانو سره د خبرو په مقصد بنغازي ښار ته ورسید. مکین د لیبیا په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې ښار بنغازي ته د رسیدو پر مهال وویل، یاغیان قهرمانان دي. له کومې ورځې چې د معمر قذافي د رژیم پر ضد د خلکو پاڅون پیل شوی، د یاغیانو تر واک لاندې سیمې ته دا د یو جګ پوړي امریکایي سیاستوال لومړی سفر دی. مکین د امریکا په کانګرس کې په لیبیا کې د پوځي مداخلې تر ټولو سخت ملاتړی دی. د له متحده ایالاتو څخه په ټینګه غوښتي چې د قذافي پر ضد جګړې کې دې بیرته داخل شي او وایي ناتو لازم جنګي قوت نه لري. متحده ایالاتو د اپریل په 14 د لیبیا د عملیاتو قمانده ناتو ته سپارلې وه. د امریکا دفاع وزیر پرون وویل، متحده ایالات به د بی پیلوټ الوتکو په واسطه د قذافي په ځواکونو حمله وکړي. د لیبیا وسلوال یاغیان شکایت کوي چې د ناتو هوایي بریدونه د قذافي ځواکونو د درولو په کار کې اغیزمن نه دي. د جاپان کابینې نن د مارچ د 11مې زلزلې او سمندري طوفان دورانیو د بیا رغونې په مقصد د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو نوي بودیجه تصویب کړه. د دې عاجلې بودیجې مسوده د جاپان صدراعظم ناوتو کان برابره کړې او پارلمان ته د تصویب لپاره استول کیږي. تمه ده چې د پارلمان وکیلان به یې په راتلونکې اونۍ کې تصویب کړي. چارواکي وایي د وروستۍ زلزلې او سمندري طوفان د بیا رغونې لپاره له 300 میلیارد ډالرو زیاتو پیسو ته اړتیا ده او دا 500 میلیارد ډالر د بیا رغونې پر لور لومړی ګام دی. د مارچ په 11مه د جاپان په شمال کې د زلزلې او سمندري طوفان له وجې شاوخوا 15,000 کسان مړه شوي ول او په هستوي تاسیساتو کې د موزرو غازونو د خپرېدو کړکېچ رامنځته کړی دی. روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمالي قفقاز کې د القاعده شبکې جک پوړی سعودي تباه وژلی دی. د روسیې د تروریزم ضد کمیټې نن په یو اعلامیه کې وویل دا کس د موقنت په نامه مشهور و او د پنجشنبې په ورځ له دریو نورو وسلوالو سره د سرژن یورت په کلي کې د امنیتي چارواکو سره په نښته کې ووژل شو. او د امریکا د متحده ایالاتو یو سناتور د جنسي اړیکو او اداري فساد د تورونو د تحقیقاتو په جریان کې له دندې استعفا وکړه. د جمهوریت غوښتونکي ګوند سناتور جان انسن چې په تیرو 11 کلونو کې د نوادا ایالت سناتور و د پنجشنبې په ورځې په یو اعلامیه کې وویل فکر نه کوي چې له کوم قانون او د سنا له معیاري اصولو څخه دې سرغړونه کړې وي، خو نه غواړي چې له یوې پخوانۍ کارکوونکي سره د ده د جنسي اړیکو د تور په اړه د سنا د اخلاقي چارو د کمیټې د تحقیقاتو له وجې کورنۍ او موکلینو ته د خلکو پام زیات شي. په سناتور انسن تور دی چې مور او پلار یې د ده د کمپاین کارکوونکي میرمن سینیتا هیمپټن ته شپږ نوي زره ډالر ورکړي او له دغې مړوخي ښځې سره یې جنسي اړیکې درلودل. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. روان خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي روان کال د افغانستان د جګړې لپاره ټاکونکی کال دی. بیا به مو ترکمنستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفره خبر کړو. زلمی رسول له ترکمن چارواکو سره د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین د تیرېدو تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کړي.
د خطې آهن پاکلام مذاکرې وشوي چې دا خطې آهن با ترکمنستان څخه انخوی افغانستان ترشی او ده انخوی سخه مزار شریف سره وصل شي.
په خبرونه کې مو د ملګرو ملتو لاندې شنو خبرو چې په افغانستان کې ملکی تلفات او تلری او د افغانستان په ختیځ کې د بهرنیو ځواکونو نوې قومندان هم ژمنه کوي چې د ملکی تلفات او د مخنیوي لپاره به نوې هڅې وکړي. پر شمالي وزیرستان به پیلوټ الوتکو بریټ کړي. پر روانه خبرونه کې به د ماشومانو په وینا له دوی سره د سور زیاتی په اړه هم واوري.
یا جی استاد من جنہ باد لدی کچے یو سوال چوک ما پکڑی کی دخل کو وک شہی
اونیس پروگرام مو د گوڑیا چار تفریحی پروگرام دے رب شو د خبرونه لومړی رپورت ته. د امریکا دفاع وزیر اټکل کوي چې سش کال په افغانستان د جګړې لپاره ټاکونکی کال وي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي طالبان به پراتونکو څو اونیو کې حملې تیزې کړي څو هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې له لاسه ورکړي دي. د دغو یو شمېر سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا کې د طالبانو زور ونه رسید چې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي، نو د جګړې انډول به یو مخ بدل شي. دا هغه خبره ده چې د امریکا دفاع وزیر هم پرې باور لري. اسمت څاروان رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنځشنبې په ورځ وویل امکان لري چې روان 2011 کال د سخت دریځو طالبانو پر ضد د افغانستان په جنگ کې ټاکونکی کال وي. ګیټس په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل زما خپل نظر داری چې سش کال به حساس او ټاکونکی کال وي. موږ طالبان له هغو سیمو په شا وتنبول چې په کلونو د دوی تر کنټرول لاندې وي. امریکایي او افغان ځواکونو د هغو پراخو عملیاتو په نتیجه کې چې د 2010 کال په وروستیو میاشتو کې وکړل د کندهار او هلمند زیاتې برخې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې، خو دوی ویره لري چې د هوا له تودېدو سره به طالبان بیا دې سیمو ته راشي. د سیاسي او پوځي چارو افغان کارپو اسحاق اکبر هم دې ته په پام سره چې تیر کال ډېرې سیمې د طالبانو له لاسه ووتلې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د ځوابي حملو احتمال تاییدوي او وایي
چې مخالفین بیا خپل عملیاتو ته زور ورکړي او هغه ځایونه چې دوی د لاسه ورکړي دوباره بیا بېرته ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي. او تاسو وګورئ په دې درې څلور میاشتو کې د ژمي موسم او مخالفي نشي کولای چې دوی په آزاده توګه په سیمو کې تګ راتګ وکړي او نقل انتقال او لوجستیک د دې لپاره یو څه ستونزې رامنځته کړې وي. نو کېدای شي چې دوی په راتلونکي کې چې هوا مساعد شي خپل عملات تصور وکړي. نو دا یو فردیه ده، دا یو پیشبیني ده.
د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وویل که موږ سږ کال هغو سیمو ته د طالبانو د بیا راتګ مخه ونیولی شو چې تیر کال مو ترې ونیولې او امنه ساحه نوره هم وغځولی شو، فکر کوم د سږ کال تر پایه پورې امکان لري چې موږ د جګړې توله د دوی پر ضد واړو. ښاغلی اتمر وایي که نړیوال ځواکونه هغه سیمې چې تیر کال یې له طالبانو څخه تصفیه کړي و نه ساتي، ممکن د جګړې ساحه نوره هم وغځېږي.
که دغه سیمې دې وشي ساتلی نو راتلونکي میاشتو کې په څلور پنځه میاشتو کې نو د جنګ لوري ته به تغییر مثبت ورکړی وي امریکا درغیر ازمه. نو کېدای شي چې که مخالفین خپلو حملاتو ته بیا د سره پیل کړي او د سره شروع کړي نو کېدای شي چې دغه جنګ شدید شي او جنګ نورو سیمو ته هم حتی وغځېږي او د امریکا دپاره به دا ډېر ستونزمن وي.
د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې څه کم یو لک پوځیان لري چې د ناټو د نورو غړیو اته څلوېښت زره پوځیان ورسره همکاري کوي. پر دې سربېره په لسګونو زره افغان پولیس او اردو د طالبانو پر ضد هلې ځلې کوي. د طالبانو شمېر د پنځه ویشت او دېرش زرو ترمنځ اټکل کېږي. د ناټو چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به په راتلونکو ورځو کې جګړه سخته شي، خو نن سبا اکثره طالبان د کوکنارو د حاصل په ټولولو بوخت دي. د هر کال په پسرلي کې طالبان د افغانستان د دولتي ځواکونو او د ناټو تر مشرۍ لاندې قواوو پر ضد حملې زیاتوي. اټکل کېږي چې راتلونکې میاشت به د طالبانو بریدونه تیز شي، خو د نړیوالو ځواکونو قمندانان باور لري چې د طالبانو حملې به سږ کال تر تیرو کلونو لږ اغېز ولري، ځکه چې د ناټو ځواکونو په ژمي کې د طالبانو د وسلو ډېرې زیرمې نیولې او یا ویجاړې کړې دي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې شایي په څو اونیو کې په افغانستان کې جګړې تیزې شي. د جګړو له زیاتېدو سره ملکي تلفات هم زیاتېږي. په بې خبرتیا پسې مو د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې ملکي تلفاتو ته له ژورې اندېښنې خبرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ملکي تلفاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 9000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې ملکي تلفات د اندېښنې وړ مسله ده. په دې اړه خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې یوناما یا د ملګرو ملتونو د سازمان سیاسي دفتر د هیواد په جنگونو کې پر خکېلو دواړو اړخونو غږ وکړ چې په نخطو کې د ملکی خلکو د سر و مال خوندیتوب ته زیات پام وکړي. یوناما په جنگونو کې د ملکی خلکو په زیاتېدونکو وژنو اندېښنه ښودلې او د مخنیوي لپاره د تدابیرو په غوره کولو تاکید کړی دی. د یوناما د دفتر د بشر د حقونو د څانګې مشره گینو وایي
Over the past 4 years we have documented almost 9000 civilians.
دا وای په تیرو سلورو کلونو کې کابو 9000 ملکی خلک د افغانستان په جنگونو کې وژل شوې دي. دا باید هم ووایم چې دا شمیره ډیره زیاته ده او مهمه دا چې کال په کال زیاتیږي. راپور وای دا وژنې د ترور د سړک پر غاړه د خښښو مینونو بمباریو ځانوژونکو بریدونو د توغندیو په وشتلو او داسې نورو پیښو کې شوې دي. راپور وای د تیر کال ملکی وژنې د وړم کال په نسبت په سلو کې 15 زیاتوالی ښیي. راپور دا هم وایي چې دا وژنې د افغانستان د نورو سیمو څخه په جنوبي سیمو کې زیاتې پیښې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا مني چې په بریدونو کې ملکی خلکو ته زیان رسېدلی خو مخنیوي ته یې نوي تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد وسیم وایي
با منظور مبارزه با این تهدید اخیرا در وزارت امور داخله ریاست انجینری
دا وای د دې غوښ پر وړاندې د مبارزې لپاره په دې وروستیو کې د کورنوي چار په وزارت کې د انجینری او چاودیدونکو موادو یو ریاست جوړ شوی دی. په ټولو ولایتونو او ساحوي مرکزونو کې د هماهنګۍ مرکزونه فعال شوي چې د کورنوي چارو او دفاع وزارتونو ملي امنیت او بهرنیو ځواکونو ځواکونه پکې میشت او پیښې په احتیاط سره ساري. دا ارګانونه روان کال ته نوي پلانونه لري چې له پلي کېدو سره به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. یوناما او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملکی خلکو وژنه د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې زیاته ده. خو وسلوال مخالفینو په انټرنیټ پانو کې لدې راپورونو سره مخالفت خودلې دي. کارپوهان وای د عملیاتو په وخت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، ناسم راپورونه او غلط تشخیص د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې یوازینی سبب دی چې په جنگ کې د دواړو ښکېلو اړخونو لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې. خار محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې مو د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر په وینا واورېدل چې په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې 9000 ملکیان وژل شوي دي. هاخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندانه د کونړوالي وغوښتل چې په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅې زیاتې کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره نوي ټاکل شوي قومندان ژمنه وکړه چې له دې هیڅ به ټول عملیات په سیمه کې د افغان چارواکو په سلام مشورې ترسره کوي. په کونړ کې په هغې غونډې کې چې د ناټو نوي قومندان نوي ژمنی وکړي، د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورخلې.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان ډګروال کیم د پیژنګلوي په غونډه کې د کونړوالي سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د پخواني قومندان ډګروال پاپ څخه خوختي او په کونړ کې د بیا رغونې او د امنیت په برخه کې ډیر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي.
او ډیر ښه کار چې په دې اخره کې کړی، هغه دا دی چې د سرحد په مورد کوم درې خواوو نه چې کوم مذاکرات روانو، هغې مذاکرات په عملي بڼه کار شروع کړی دی چې د آخري عملیات چې کوم مونږ په ترکانو او مروره کې په دې کې د هغه زمي برخو کومه همکاري چې لرودله ټول په شریک ډول سره وشو. دا د ده په کارونو کې ډېر مهم کار دی چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ ښه همغږي کړی ده.
هغه وویل دوی له نوي قومندان ډګروال کیم څخه غواړي چې د پخواني قومندان لخوا پیل شوو کارونو ته دوام ورکړي او د نظامي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
او د دوی نه زموږ خواهش دا ده چې په خپل سره عملیات ونه کړي او عام خلک مړه نه کړي، ځکه دا موږ ته غټ پرابلم جوړوي. او د دې کې ډېر دقت وکړي او عملیاتونه د همغږۍ د ادارې سره د هغوی د رهبرۍ لاندې اجرا کړي او د خلکو د کورونو د لټولو نه جدا خوداري وکړي او په خپل سر خلک ونه.
ډګروال کیم د کونړوالي تا ډاډ ورکړ چې دوی به خپل ټول فوزي عملیات د افغان چارواکو سره په پوره همغږۍ ترسره کوي او د ډګروال پاپس لار به تعقیبوي. نوي قومندان ویل تر ټولو غټ کار دا دی چې پاکستان سره په شریکه پوله چې کوم عملیات څه موده وړاندې ترسره شوي هغه ډیر بریالي وو او دوی غواړي چې د افغانستان او د نړیوالو ځواکونو وسلوال مخالفینو پر خلاف د دغه ډول نظامی عملیاتو چې د افغان ځواکونو ترڅنګ به یې پاکستانی فوجونه هم همکاري کوي.
کمپلیمنټری اپریشن اند ورکینګ مور وذ د پک میل فورسز.
د یاد ونی ورده چې د ډګروال پاپس د قومندانۍ په اخیری میاشتو کې نړیوالو ځواکونو د کونړ په سرحدي او له سرحد څخه په لری پرتو ولسوالیو کې یو لړ فوجي عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ګڼو ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته، چې د بیلګې په توګه د غازی آباد او ماڼوګي ولسوالیو پیښې یادولې شو چې د افغان ولسمشر په ګډون افغانان په غوسه کړل او د امریکا ولسمشر اوباما د یادو پیښو له امله بخښنه وغوښته.
د افغانستان په ختیځ کې د ناټو نوي قومندان د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ژمنه وکړه چې لري هیڅ به عملیات د افغان چارواکو په سلام مشورې کوي. په خوست کې بیا تازه پر بهرنیو تور پورې شوی چې ملکیان په نقشه کړي. د ناټو هوایي ځواکونو د خوست ولایت د دوه منده ولسوالۍ اړوند شینکی په نوم سیمه کې بمباري کړې ده. د ام بي سي د سړک جوړونې خصوصي شرکت مسؤلان وایي چې په دې بمباري کې د دوی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د شرکت مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل که د پیښې جدي څېړنه ونشي دوی به د سړک جوړولو کارونه ودروي. له خوست د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
په خوست کې د ام بي سي سي یا د ملکیار بابا په نوم د سړک جوړونې د خصوصي شرکت مشر سفیر محمد زدرنوی د پنځشنبه په مازدیګر د ناټو هوایي ځواکونو د دوه مندو ولسوالۍ د وړې شنکې په غرنۍ سیمه کې د شرکت پر وې امنیتي پوستې باندې بمباري کړې چې له امله د پوستې د قمندان په ګډون درې تنه وژل شوي او یو بل سخت ټپي دی. نوموړي د پیښې د جزئیاتو څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
دغه زموږ نفر په ډېر تعصب سره باید ووایم چې امریکایانو دوی تر بمبار لاندې ونیول. په داسې حال کې چې د خوست ولایت امنیه قماندان په بار بار دوی ته هدایت کړی دی، راپور یې ورکړی چې دا د شرکت نه پردي، پی سی سی ورکړی دی، ملي اردو ورکړی دی، او هم چنن داسې استخباراتو دوی ته راپور ورکړی دی چې دا خلک د شرکت دی تاسو بمبار ودروئ. او حتی چې والي صاحب په جریان کې وو، کله چې دوی ته دا معلومات هم وشو چې دا د شرکت نه پردي، سارا دې دی چې موږ بیا هم په بار بار غوښتنه کړې ده چې موږ دې دغه جسدونه را انتقال کړو، موږ ته چا دې حق نه دی را کړی، دې اجازه چا نه ده را کړې چې موږ د شهیدانو جسدونه را انتقال کړو. نو ډېر د تعصب ځای دی. مخکې له دې نه لاس کسان شهیدان ورکړي دي او څوارلس هم زخمیان ورکړي دي. دا چې امریکایانو له موږ سره داسې عمل وکړ، زه یې په کلکه غندم، او موږ به تر هغه وخته دغه مسله داسې عادي پرېنږدو تر څو چې د خوست قدرمن والي صاحب امنیتي ارګانونو د دې مسلې څېړنه او تحقیق کړی.
د ناټو ځواکونو افغان بیان د نوم او آواز د نه خپرولو په شرط د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې د مسؤول له قوله ازادۍ راډیو ته وویل د ناټو هوایي ځواکونو وروسته له هغه د شنګۍ په دره کې پر وسوالو کسانو باندې هوایي برید وکړ چې په یاد دره کې څو تنه وسوالو کسانو د دې پر جنګي هلیکوپتر باندې د درنو وسلو ډزې وکړې. خو د سړک جوړونې د خصوصي شرکت د امنیتي چارو مسؤول قوماندان بلی خان بیا دا خبره رد کړه چې ګنې د شنګۍ له پوستې څخه د ناټو پر جنګي هلیکوپتر باندې ډزې شوې دي. د ول د شنګۍ پستې امنیتي کسان په سپک وسلو سنبال دي او درنې وسلې په واک کې نه لري. د خبر ورکړ کچېری د حکومت مسول چارواکي د دې پیخي په اړه جدي چړنې ونکړي، نو دوی به د سړک جوړونې چارې په ټپه ودروي.
دا ساحه کې موږ نه پر د درې کوله ولاته کې نوستل په دغه شن کې په سیمه او ویل چې زب سر روان شم دوی بمبار شروع و. موږ درې نه پر شهیدون شو ولې زخمي دی. موږ سړک په خوي موږ اربکی موږ مونیت نسی او یو خوا طالبان دی بل خوا امریکایان دی موږ څه ویرشي.
د خوست د دوه منډو ولسوالۍ چې د خوست او ګردیز ترمنځ د غزیدل لارې پر سر پرته ده یو غرنۍ سیمه ده چې د زدرانو د سپیری او د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ سره ګډه پوله لري. دوه کاله کېږي چې د پیاټیا ولایتي بیا رغونه ډلې په ملي لګک سره د نموړي ولسوالۍ او ارګون ترمنځ د 20 کیلومتره اوږده سړک د اساسي جوړونې چارې ادامه لري. د شرکت د مسؤلینو په وینا د نموړي سړک نیمایي برخه جوړه شوې او پر پاتې برخه باندې دا مهال کار روان دی. د شرکت مسؤلین وایي دا یو له مهمو لارو څخه ګڼل کېږي چې په بشپړېدو سره به د پکتیکا مرکز شرنه د خوست له ښار سره ورکلي. خو د دوی په وینا کچېری محلي چارواکي او امنیتي مسؤلون د دې پیچلي او غرنۍ لارې په جوړېدو کې د شرکت سره همکاري ونه کړي، نو کېدای شي د امنیتي ستونزو له کبله د دې لارې د جوړېدو چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په روان خبرونه کې وروسته له ماشومان سره د زور زیاتی په برخه کې یو مفصل مطلب تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس پر راشو ترکمنستان ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن په اشقابات کې له خپل ترکمن سیال رشید میردیوف سره په کتنه کې د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ځینو نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د کتنې په اړه نور معلومات ورکړل. له احمد ظاهر فقیری سره احمد تکل مرکه کړې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته ترکمنستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر خغلی زلمی رسول د سفر د اهدافو په اړه معلومات ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وزیر جلال ماب ډاکټر زلمی رسول د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې دی او دا د یو رسمي بلنې په بهیر کې شوی دی چې اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دلته خپل ترکمني سیال سره مذاکره کړې ده او د دې مذاکرې مهم دي کې اهداف څلورې ګاز چې د تپي په نوم یادېږي، یعنې ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند پایپ لاین دي. همچنان د خط آهن پاکلام شو مذاکره وشوه چې دا خط آهن باید ترکمنستان څخه اندخوی افغانستان ته راشي او د اندخوی څخه مزار شریف سره وصل شي. همداراز د فرهنګي او تعلیمي همکاري او پیاوړتیا او د سیاسي همکاري او د اقتصادي همکاري پیاوړتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکره وشو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تاکید وکړه چې باید سرمایه گذاری تشویق شي او د افغانستان او ترکمنستان سوداګران باید تشویق شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې سرمایه گذاری وکړي
بزوان چې د ترکمنستان د برهنه چارو وزیر نلاقمندی و شدل چې په افغانستان په معدنو باندې سرمایه گذاری کوي په خصوص د مرمر د تیږې په هکله.
فکری صاحب، ترکمنستان څومره اهمیت لري د افغانستان لپاره له اقتصادي پلوه؟
ترکمنستان د افغانستان یو ډېر مهم ګاونډی دی او موږ هڅه کوو چې خپل اړیکې ترکمنستان سره را هم پیاوړې کړو. ترکمنستان کولی شي چې یو ډېر مهمه ونډه د افغانستان په اقتصاد کې واخلي.
تاسو د ګاز د نل لیکې د قرارداد یادونه وکړه، دا په کوم حالت کې دی او آیا ترکمنستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره به د دې ګاز د نل لیکې د جوړولو چارې چټک شي؟
د کافی پابلن هغه موافقتنامې چې مخکې امضا شوی و هغه په دې جدي توګه جریان لري او ټول هڅې روان دي چې دا موافقتنامې چاغه تاریخ چې ورته ټاکل شوی دی دغه مغه تاریخ سره سم تطبیق شي.
فکری صاحب، که د بورسونو د شمیر په اړه معلومات راکړي، آیا د دې بورسونو په شمیر کې به زیاتوالی راشي؟
همدا اوس موږ یو موافقتنامه لرو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ چې دغه موافقتنامې پر بنسټ سالانه سل افغان محصل د تعلیم لپاره راځي او زموږ اسره دي چې دا نمبر لا هم زیات شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری ترکمنستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمی رسول د سفر په اړه معلومات ورکول. په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. وروسته به مو په پکتیکا کې لوی جګړې هم خبر کړو او د ماشومانو پر ضد د تاوتریخوار لپاره یو مفصل راپورټ لرو. نیوز پروګرام مو د ګوړیا چار د خووس وزیرستان ته ورشي وکیږو. په شمالي وزیرستان کې دولتي مسولان وایي د مشکوکو بي پيلوټه امریکایي الوتکو په تازه بریټ کې 25 تنه وشل شوې دي. یو ځایي دولتي مسول د خپل نوم نشودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې دا بریټ نن سهار د شمالي وزیرستان د دویم لوی شهر میر علي په مربوطاتو کې شوی. له پېښور د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن انګار رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر سر د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ راپورته شوی جنجال لا پر خپل ځای پاتې دی. د الوتکو یو ریبیا پر شمالي وزیرستان برید کړی. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې په دې برید کې چې نن سهار د سپین وام په اړوندو کې شوی 25 تنه وژل شوي او نامعلوم شمیر نور ټپیان دي. د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې یو دولتي مسول چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې بي پيلوټ الوتکو د سپین وام په یش خلل سیمه کې پر یو کور څلور توغندي وتوغول چې په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله رامنځته شوه. دغه چارواکي تر دې مهاله د 25 تنو وژل کېدل تایید کړي خو زیاته کړې ده چې ښایي اصلي شمیره نوره هم زیاته شي. نوموړي په نخښه شوی کور د مخالف وسلوالو جنګیالي یو مرکز بللی خو د وژل شوي د هویت په اړه بې خبري ښودلې. خو په سیمه کې یوې بلې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط رسنیو ته ویلي چې په نخښه شوی کور د حافظ ګلبادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز مرکز و. بلخوا ځایي خبریال او د قبایلي ژورنالیستانو د ټولنې مشر صفدر حیات داوړ بیا د ځایي خلکو له قوله وایي چې په نخښه شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
دا 15 کسانو کې بچیان او ښځې هم شامل دي. بالکل تر اوسه پورې دا څومره 15 کسان چې دي دا کې یو هم نان لوکل یا یو هم وانټیډ کس نشته چې موږ وایو چې دا کې عرب یا ازبکو یا تاجکو چې کوم امریکا مخکې نه ټارګیټ کوي. او دا مقامی خلک هم وایي ما هلته ملکانانو سره هلته مشرانو سره هلته د هر چا سره خبرې وشوې نو دا وایي چې یو قسم نشته پکې ټوټلي لوکل خلک دي.
د پاکستان او متحدو ایالاتو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې شوې چې بي پيلوټ الوتکو څه باندې یوه میاشت وړاندې په شمالي وزیرستان کې یوه قومي جرګه په نښه کړه. پاکستانی مقاماتو په دې برید کې په نښه شوي کسان ولسی خلک بللي ول خو لویدیځو رسنیو بیا د 45 وژل شویو له ډلې 22 وسلوال طالبان ښودلي وو. د امریکا متحده ایالات دا سیمه د حقانی ډلې په ګډون د وسلوالو طالبانو ستر مرکز ګڼي او په کراتو یې له پاکستانه د هغوی پر ضد د کاري پوځي عملیاتو غوښتنه کړې. مجيب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د اتصالاتو د شرکت له لارې ازادي راډیو ته را رسیدلي څو اس ام اسونه. زکر الله شینواری په خپل راستولې سمس کې لیکي زما غوښتنه د ننګرهار له قومي مشرانو دا ده چې د شینوارو دوو قومونو ترمنځ شدیده جګړه اوس هم دوام لري. تیر ماښام دومره شدیده جګړه شوي چې په ټول ننګرهار کې د لویو وسلو آوازونه اورېدل کېدل او مرجوب له هم لري. دی په خپل سمس کې لیکي د ننګرهار له مسلمانانو ورونو هیله لرم چې د اعلی پرزا د دغو دوو قومونو ترمنځ شرعي فیصله وکړي او جګړه پای ته ورسوي. حسن جان شینواری هم د همدې جګړې په اړه له چارواکو هیله کوي چې دغه جګړه زر تر زره حل او فصل کې دی. بیا لیکي که حل او فصل نشي کېدای شي په لنډ وخت کې ترې باړه جوړه او منګل باغ پکې خپله واکمني اعلان کړي. دوی بجې او دېرش دقیقې شوې د دې ساعت لنډ خبرونه له جانه قالې کوزي خبرو.
د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي د روان میلادي کال په پای کې ممکن د افغانستان پر روانې جګړې کې یو مهم بدلون راشي. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د یحیی خیلو ولسوالۍ د شمامولزي په کلي کې افغان او ائتلافي ځواکونو ګډ عملیات وکړل او 12 تنه وسلوال مخالفان یې ووژل. د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې 15 سرحدي پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. ساتو ځواکونه وایي د دوی یو اسکر پرون د افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو د برید په نتیجه کې وژل شوی. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د امریکا یو بی پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې په یو کور باندې د توغندي حمله کړې او له امله یې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو سناتور جان مکین د لیبیا له وسلوالو یاغیانو سره د خبرو په مقصد بنغازي ښار ته ورسید. مکین د لیبیا په ختیځ کې د یاغیانو تر واک لاندې ښار بنغازي ته د رسیدو پر مهال وویل یاغیان قهرمانان دي. د جاپان کابینې نن د مارچ 12 زلزلې او سمندري طوفان دورانیو د بیا رغونې په مقصد د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو نوې بودیجه تصویب کړه. روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمالي قفقاز کې د القاعده شبکې جکپوړه سعودي تبه وژلې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو یو سناتور د جنسي اړیکو او اداري فساد د تورونو د تحقیقاتو په جریان کې له دندې استعفا وکړه.
امریکا لیبیا ته بي پيلوټ الوتکه استوي. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري په پکتیکا کې مول له پوځي عملیاتو خبرو. افغان او ائتلاف ځواکونو د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیبي عملیات کړي. د والي ویاند مخلص افغان ادعا کوي چې په ترسره شوي عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. امیر بهیر او په دې اړه لسیم نور تفصیل.
د پکتیکا محلي چارواکي دی ولایت دی یا خیلو پولیس والی کې د دولت د وسوال مخالفینو پر ضد د افغان او ائتلاف ځواکونو د غړو عملیاتو څخه خبر ورکوي. د دې ولایت د والی ویان مخلص افغان وایي د غړ عملیات چې د کشور قانونو د ماسقو اطلاعاتو پر بنسټ ترسره شوي په ترڅ کې 12 تنه وسوال طالبان وژل شوي او د هغوی څو ملس پک او درنه وسله هم د غړو ځواکونو لاسته ورغلې ده. د ول په ترسره شویو عملیاتو کې د افغان او ائتلاف ځواکونو سرتیرو او د سیمې ملکی وګړو ته کوم ځان نه دی رسیدلی.
تیر شپه ناوخته د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ د شمامولزي په کلي کې افغان او ګډ ځواکونو یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 12 وسلوال مخالفین وژل دي.
مخلص افغان ول د وژل شوو کسانو جسدونه چې د عملیاتو په سیمه کې پاتې شوي وو افغان ځواکونو ته په لاس ورغلې دي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د وژل شوو کسانو په ډله کې بهرني اتباع هم شامل دي او کڅنګه وویل
د وژل شویو وسلوالو جسدونه دا مهال د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو په ولسوالۍ کې دي او د لمړنۍ معلوماتو له مخې په وژل شویو وسلوالو کې بهرنیان هم شتون لري. په یاد عملیات کې یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان او ګرځ وکون ته په لاس ورغلي.
د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د ترسره شویو عملیاتو او په لړ کې د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د پکتیکا د یحیی ولسوالۍ و د دې ولایت نارامه سیمه څخه ګڼل کیږي چې کله ناکله ورزنې د بمی چاودنو او وسلوالو نښتو ریپورټونه ورکول کیږي.
مخکې تر دې چې د غوړیا چار تفریحي ونیس پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله. امریکا اعلان وکړ چې لیبیا ته بي پيلوټه الوتکې استوي. د امریکا د لوړ رتبه پوځي مقاماتو په وینا بي پيلوټه الوتکې به د قذافي د ځواکونو له حملو څخه د ملکی خلکو په ساتنه کې رول ولوبوي او د لیبیا حکومتي ځواکونه به په نقشه کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا د مشر معمر قذافي د ځواکونو پر ضد د بي پيلوټ الوتکو د کارولو اجازه ورکړې ده. دا اعلان په داسې حال کې شوی دی چې په مصر تخار کې د قذافي ضد وسلوالو او ملکی وګړو مرګ شوبله دوام لري. په مصر ته کې قذافي پلوه ځواکونه له ګڼمیشتو سیمو څخه بریدونه کوي چې دا کار پر دغو ځواکونو د ناټو د هوایي حملو مخې ته ستونزې جوړوي. د لیبیا د حکومتي ځواکونو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د کارولو اعلان د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړ.
ولسمشر اوس ویلی دی دا چې مونږ بې ساري توانمندي لرو، غواړو چې هغه استعمال کړو. په حقیقت کې هغه د بی پیلوټه الوتکو استعمال منظور کړی دی، او زه فکر کوم ښایي نن د دغو الوتکو لومړنی ماموریت وي. نو زه فکر کوم چې دا به مونږ ته دقیقه توانمندي راکړي.
د امریکا متحده ایالات له بی پیلوټه الوتکو څخه چې له سلګونو کیلومتره لرې واټن څخه کنټرولېږي، په افغانستان، پاکستان، بوسنیا، سربیا، عراق او یمن کې کار اخیسته دی. بی پیلوټ الوتکې له څلوېښتو ساعتونو څخه زیات په هوا کې پاتې کېدای شي، او پرته له دې چې پر رادار کشف شي په پوره کامیابۍ سره خپل اهداف په نښه کولی شي. د امریکا د مشترکو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال جیمز کارتویت چې د دفاع له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې وویل امریکا پلان لري چې په ورځني ډول دوه بی پیلوټ الوتکې د لیبیا پر فضا وګرځي. امریکا د ناټو یوازینی غړی هیواد دی چې بی پیلوټ الوتکې په پوځي عملیاتو کې استعمالوي. د دې تړون نور هیوادونه دغه ډول الوتکې بیا یوازې د اکتشافي ماموریتونو لپاره کاروي. د لیبیا د حکومت ضد ځواکونو ویان عبدالحفیظ غوګا الجزیره تلویزیون ته وویل د قذافي مخالف وسلوال د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي. نوموړي وویل دې کې شک نشته چې بی پیلوټه الوتکې به د معمر قذافي د ځواکونو له حملو څخه د ملکي خلکو په ساتنه کې مرسته وکړي.
د ګوډیا چار د تفریح پروګرام تر خپرېدو مخکې له ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه یو مفصل رپورت لرو. فریدی هوډ سیفی دا مطلب چمتو کړی دی، وړاندې کوي.
ولې له ماشوم سره زور زیاتی کیږي؟
ماشوم پر کورنۍ او ټولنې څه حق لري؟
سلامونه، زه فریده هوډ سیفی یم، او تاسو ته د ازادۍ رادیو د ځنګړې لړۍ د لومړۍ برخې د اوریدو بلنه درکوم چې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی په مسلې ده. راځي خبره لدې زې پیل کو چې د ماشومانو سره زور زیاتی څه ته وایي. په بیلابیلو ټولنو کې په دې اړه بیلابیل نظرونه موجود دي، خو په مجموع کې د نړیوالو معیارونو لمخې د ماشوم په وړاندې هر ډول فزیکی، جنسی او د عاطفي پلوه سخت او بد چلند او هغوی له نظره غورځول زور زیاتی حسابیږي. د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز له ماشومانو سره په ښوونځیو او کورونو کې بد چلند، حتی د مور او پلار لخوا په قاریدل او وهل ټکول ټول جرم بولي. که په ساده توګه د ماشومانو سره د زور زیاتی په اړه خبرې وکړو، نو د ماشومانو وهل ټکول، هغوی ته د خبرو او پوښتنو حق نه ورکول، ماشوم ته په کم نظر کتل، ټول د ټولنیزو او په ځانګړې توګه د اسلامي قوانینو له مخې زور زیاتی بلل کیږي. په ماشومانو جنسي تیرې او هغوی سخت او فزیکی کارونو ته اړوستل هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو په کنوانسیون کې ورته په ښکاره توګه اشاره شوې ده. کورنۍ او حکومتونه د ماشومانو د حقونو په تامینولو مکلف بلل شوې دي. ازادي رادیو په دې اړه د پروګرامونو په ځانګړې لړۍ کې په خوندزیو، کورونو او ټولنې کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د حقونو پر مسایلو معلومات وړاندې کوي. کله داسې شوي چې معلم وهلی وي، یا دا چې په کور کې مور او پلار د غصې په وخت کله کڅه پیړه درکړی وي، خی تاسو ډیرو ته خپلې خاطرې در یادې شوي وي. په حقیقت کې دا کومه نوې خبره هم نه ده. له مودو راهیسې په ښوونځیو کې، په تیره ابتدایي ښوونځیو کې ډیر ښوونکي لرګی په لاس ګرځي. که څه هم ښوونکي هر کله د لارښود حیثیت لري او وایي چې د ماشوم د سالمې روزنې لپاره هغوی تنبیه کوي، خو د بشري حقونو له نظره دا مسله ډیره جدي او د نه منلو وړ ده. د ماشومانو لپاره د بشري حقونو کنوانسیون چې 450 مادې لري، یو څلویښت یې د ماشومانو د حقونو او دیارلس نور یې د دې حقونو د تطبیق د لارو چارو په اړه دي. په لومړۍ مادې کې راغلي هر هغه څوک چې عمر یې له 18 کالو کم وي ماشوم دی، مګر دا چې د یو هیواد د قانون په اساس تر دې کم عمر ورته ټاکل شوی وي. ملګری ملتونه، کورنۍ او حکومتونه دواړه ماشومانو ته د انساني ماحول په برابرولو مکلف بولي. د اسلام په مقدس دین کې هم پلرونه او میندې او ټول لویان ماشومانو سره شفقت تر بلل شوی او له هغوی سره زیاتې د منلو وړ نه بولي. خودریغه چی ډیر زله ماشومان په خونځیو کې وهل تکول کیږي په هغه ځای کې چې د دوی د ژوند اصلي بنسټونه یې خودل کیږي. سناولا چې له کندهاره د بې امنیو له امله کوټې ته تللې او کورنۍ په دې تمه ده چې څه به زده کړي په ښوونځي کې وهلو ټکولو یې زړه له درسه تور کړی.
هغه نوهلکانو په لبړانو باندې مس وشتله بس سر موږ ګرد راونیولو په وسپنې باندې والو بس زه ورسره الم خالي وال کیږم.
د افغانستان په ټولنه کې ډیر ځله خلک خوونکي ته د پلار او یا مور په سترګه ګوري او خبره خوې ماشومانو ته د پلار او مور له خبرې هم ډیر اعتبار لري. خود ثنا الله یو ملګری د خوونکي له وهلو ټکولو دومره پتنګ دی چې خپل معلمان پلار او مور نه بلکې ظالمان بولي.
جو استاد سکول راته ډیر ظالم مو بیا خاصم د طالبان ظلم کوي چې استادانی د خزيات د سکول څه چټو یې سوما چې د سکول څه چټو یې سوما بس باندې ولالم بل چې شیطانات ته کړی یو چرالم بس په دې سبب باندې راونی ولم په ملک زما یو جمعه لیک تیر وي هغه چې نور کښنیانو مو مشتران بس راولار سي په کومو دنګیو تکش کې دا رقم ظلم نه دی پکار.
کابل کې د یو ابتدایي خونځي زده کوونکی وای د ریاضي معلمه ډیره پقاریږي وای کله چې راته سبق خي نو بیا مو سم نزده کیږي کله چې مو وای هغه سم چې زده وي هیر موشي. هغه په خپل ماشومه ژبه کې سکه یې
ریاضي استاد من د نه باد ریاضي ریاضي خو سخته ده ځکه چې یو سوال ټوک ما په قالی کې د خلکو وکه شي دا استاد د ټول سم باد ریاضي کس به خبر قاره ده به اصله ده او د ټول سم باد ریاضي د دې د لاس ریاضي مضمون مې به خبر راغره.
یو شمیر معلمان په دې نظر دي چې د ماشومانو وهل ټکول د هغوی د روزنې او زده کړې لپاره ښه وسیله ده. دی باچه په کابل کې خون کې دوايي وهل ټکول خدي
په نظر ما ګرې معلم از خشونت جدیت در مقابل شاګرد کار بگیره ای بهتر است په خاطر دې کې اگر شاګرد تنبیه نشه اگر
دی باوي زما په نظر کې لزده کوونکو سره له جدیت او خشونت څخه کار واخیستې شي ښه خبره ده ځکه چې زده کوونکي په دې توګه ناوړه استفاده نه کوي او سم سبق وایي کنه نو چرته پاملرنه کوي. متل دی چې وایي د معلم جوړ د پلار لمینی خدي
به می خاطر گفتن کې جوړ استاد مې به از مهر پدل.
خود مېرمن دیبا خبره ممکنه ده چې ډیر لوګو کسانو ته د منلو وړ وي ځکه د ماشومان وهل ټکول نه د اسلامي پلوا نه د نړیوالو قوانینو له پلوا او هم خپله د افغانستان د معارف د وزارت د اصولو لمخې منل کیږي. په افغانستان کې هم د چارواکو په وینا د ماشومان وهل ټکول منع دي خو هیڅ داسې خوانځي بنوي چې هلته دي د یو یا دوه معلمانو په لاس کې لرګی نه وي. د کابل خار د معارف رئیس عبدالرؤف قرار وای له قانوني پلوه خون کی دا حق نه لري چې ماشومان په مکتب کې ووهي.
وزارت معارف از ابتدای همه ساله این موضوعات توسط متحد المالهای بسیار اکید
د پهنی وزارت د هر کال په پیل کې په ځنګړو لارچرو معلومانه ته د ابلاغ کوي چې د هیڅ ډول وهلو ټکولو او سپکاوي حق نه لري او کوښون کې معلم د کار کوي نو بیا تفتیش استه سزا ورکول کیږي لکه کاسر ماش کیږي د رتبه تنزل او د ټول مسایل پکې شامل دي. تاسو مطمئن اوسئ چې دا کار کیږي
خو کله چې د زده کوونکو حالو پوښتي نو لکه د سیس د کوونکو په پیدا کې چې وهلی نه وي خوړلی خو یو شمیر داسې خون کې همشته چې د ماشومان او لوهلو سره مخالف دي او دا یو ناسمه طریقه بولی
کوم ماشومان ته توجه ورکړ چې افرین ته تکړه ته مخکې نو زګړه وس خسوي ته دی بیا خکې یورو بعض ماشومان ته زوایم شهر ته مخکې پروس کاری تلکه خنوي نن سکه لري خې برون درس کې ته ولی بیکاره وي نن خسوي کنه دا افرین شاباسې نو هغه زه سوال هغه نه زیات ګونو چې کورنوي وس پم خکړي امغه ماشومان چې کوم زیات پرشر ور باندې ده لکه خې دنه ما دا غو خسته ده نتیجه خسته ده چې ماشوم بلخت باندې سميږي خو ما چې کوم خبري خوږی خبري کنه هغه زور ته کوم اغه باندې خېخه کی
یو بل خون کی هم وای د نوو میتودونو په اساس یوازې په تشویق ماشوم کولای شي چې درس د زړه خکړي او هلت کول په هیڅ سوګن شي کولای چې له ماشوم سره مرسته وکړي.
د ماشومان سره توتی خو لم یو بعد دغه د پدیده یعنی دا وای ته سوګ دا اونې کی مونږ هغه درسونه واغ نو نه میتود چې وسټول خون کته ویل شوی دی نو هغه د تشویق د لارې نه یو ځکه اون کې اصلاح ده او دا ټول ته تجربه ده که کور کې یو ماشوم کومور وي هغه ورځ ورځ یو متل د ولادت پختګي نو لږ پختګي هغه ورځ پوره زغی ماشوم هغه دغه نور مزیاتیږي هغه کار چې کوي زکه یو شق کند کې یاد دغه کې لچ کې چې دا کار په دې دغه موالو باندې نو ډیره خلک چې هغه تشویق شي هغه ته په ساز ویل شي که زکون کې ده که زموږ اولاد د کور کې یا پټولنه کې یا په صنف کې زموږ زکون کې چې نور لا نو د نور میته دنه استفاده وشي چې دغه کار معنی شي نه په دې چې پوالو او په خوندي کې خو بيخي والو د باینت لیدي او موږ هم نه غواړو چې زکون کې دغه کو نور ته موږ په سیمینارونو کې ورکشاپونه کې دا ویل دي وال بيخي نشته ده او نو سی باید نو والو بيخي نتیجې دا ورکړي او مزه طرفدار نه
نو د نتیجې تر سوچي د وهلو ټکولو لارې نشي کېدای چې ماشوم خېلارې ته تشویق شي دا چې دا وهل ټکول د ماشوم پر روحي او جسمي وده څه اثر کوي او وهل ټکول چې ځینې ښوونکي درس ته د ماشومانو د رابللو یوه طریقه بولي په راتلونکي کې څومره ستونزې پیدا کولی شي هغه مسایل دي چې د ازادي راډیو د روانې لړۍ په دوهمه برخه کې په اړه معلومات اوري.
مکتب زنگ مرشوه خو گلی و سوره سوره ده دفغان بچو خونزه ده دفغان بچو خونزه ده
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د کابل خرکو سړکونه چې د درې میاشتې مخکې له سره قیر شوي وو اوس بیرته اړول کیږي او بیا له سره قیر کیږي. د کابل خر د سړکونو قیر دومره ژر ژر بدلیږي لکه یوه مهربانه مور چې خپل ماشوم ته جامې ور بدلوي. د خبرونې په پیل کې به مو د هیواد یوې عالی لیسې ته بوزو او وبه وینئ چې په لیسې کې څه تعلیمي فعالیتونه روان دي. راځئ
و مدیر صاحب د ریاست تفتیش راغی.
دا څه وایي؟ چیرته دی
صاحب؟ اوس به ښوونځي ته را رسېدلی وي.
الا الا جمعه ګل ته غږه.
هغه خو صاحب وختي کور ته لاړ، ویل چې زوی مې غوټنډه کړې ده.
دا څه وایي؟ لیونۍ یې کړم لیونۍ. ته ګوره چې اوس زه دغه تفتیش ته څه ځواب ورکړم. یو ښوونکی هم په ښوونځي کې نشته.
که نه وي صاحب، زه به په ټولګۍ وګرځم چې زده کوونکي غالمغال ونه کړي.
وو ژر ټولو ټولګۍ ته ورشه او اول نمرګانو ته یې ووایه چې الوکان شوخیو او غالمغال ته پرې نږدي. ورته ووایه چې به فتش راغلی دی، زر کوه مه راته ګوره.
ښه صاحب، هغه دی تفتیش راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی صاحب. راځئ مه درېږئ، مهرباني وکړئ راځئ.
که مې اشتباه نه وي کړې نو مدیر صاحب یې.
او صاحب څنګه یې؟ په خیر راغلی. په لاره کې خو به په عذاب شوی نه؟
مننه، ښه یم. کور دې ودان.
صاحب راځئ مه درېږئ، دغلته په دې څوکۍ کې.
مننه مننه مننه.
تور چای څکی کشین؟
چای به بیا وروسته وڅخو. او ته داسې وکړه چې لومړی دا استادان را وغواړه چې څو خبرې ورسره کوم.
نه صاحب، دا څه وایې؟ لومړی به چای څکې، دمه به جوړوي، بیا به رسمي کارونه پیلوي.
مدیر صاحب، درسي ساعت بدل کړم.
والکه، ته یو ځل دلته راسه.
څه دې ویل صاحب؟
ګوره، ژر دې کور ته لاړ سه او په منډه شین او تور چای له شیدو پراټو او څو دانې شولې هګۍ سره راوړه. ژر کوه.
ښه صاحب، ښه صاحب.
ځه ورسه، زنګ ووه او درسي ساعت بدل کړه. ژر کوه.
ښه صاحب.
مدیر صاحب، دا ساعت ولې چپلاسیان نه بدلوي؟
بدلوي یې صاحب، خو هغوی رخصت اخیستی او یو به چې پاتې وو د هغه بېچاره لږ وختي غوټنډه شوې وه، هغې ته ورغی.
خا کورونه نږدې دي
او صاحب په دې کوس کلی کې دي صاحب
خا نو مدیر صاحب ته دا استادان ادارې ته راوغواړه
استادان راوغواړه صاحب لومړی به دغه چای څکلي و صاحب
نه نه ته داسې وکړه یو ځل دا استادان راوغواړه کار مې ده
صاحب استادان خو نه دي راغلي
نه دي راغلي
او صاحب نه دي راغلي
یو هم نه دی راغلی
نه صاحب یو هم نه دی راغلی
ولی
صاحب د ریاضی استاد رشقی اړول ته اشاره کړی و د کیمیا استاد نیالګوی ته سره ورکوله د بیولوژي استاد ژرنده کوله د تاریخ او جغرافیه د استاد د زوی کوش داده د دینی علوم استاد جنازې ته تللی د پښتو استاد نیالګی خودل او د دری استاد ناروغ خرته بیولې دی صاحب
او د منطق محترم استاد
صاحب هغه یو چا روغ ته غوښتی و
نو چې استادان نسته د زیری کتاب خوسته ځه هغه راوړه
السلام علیکم
صاحب دا دی دا زری کتاب پرې دا چې شیدی او پراټی راغلی دي
په پراټو نخلاسیږي مدیر صاحب د چرګانو غم کوا
چی شي
وزیران د کار او فعالیت پایلې کچا نه دي لیدلې خو د وزارتونو د لوحو بدلولو او فعالیت نه خو څوک سترګې نشي پټاوله کینه منی دغه کیسه یو اوري چې باور مو راشي
لکه چې په هیواد کې موقعیت او بوري او په پای کې انتخابي حکومتونه جوړ شوي دي نو بیا له هماغه وخته د وزیرانو مقررول لرې کول او تبدیلول هم پیل شوي دي خو تر اوسه څوک په علت نه دي پوه شوي چې دغه مقرري تبدیلي او یا هم برطرفي د کومو معیارونو پر بنسټ ترسره کیږي او د څه لپاره ځکه هر وخت چې کوم وزیر مقرر شوی او یا هم له وزارت څخه بل ته تبدیل شوی نو په نوموړي وزارت کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی لا چې له بده بدتر شوی دی د دې کار په علت هم څوک نه پوهیږي چې ولې د وزیرانو په تبدیلۍ او مقررې سره کارونه نه سمیږي او دغه کار والیان هم کوي چې کله یوه ولایت ته نوی والی لاړ شي د امنیت پر ځای هلته بې امنیتي زیاتیږي او نور هم خلک له حکومته لرې کیږي خیر دلته به د والیانو خبره پرېږدو او را به شو د وزیرانو فعالیت د خپل وزارت کیسه به درته وکړم هغه هم د وزارت د ټولو کارونو نه یوازې د وزارت د لوحې کیسه او له همدې نه د وزیر صاحبانو د نورو فعالیتونو قیاس هم وکړئ لومړی ځل چې وزیر راغی نو په منډه خپل مرستیالان مشاورین او رئیسان راټول کړل چې د طالبانو د وخت په نسخه لیکل شوې لوحه لري او بله نوې کلاکه کړي ټولو مرستیالانو مشاورین او رئیسانو چې د وزیر صاحب همتابې و مشوره ورکړه چې نوې لوحه باید په نستعلیق خط ولیکل شي وزیر امر وکړ او د لوحې لیکلو او جوړولو اضطراري کمیسیون هم ورته وټاکه دوه کاله وروسته چې هغه وزیر تبدیل شو او بل نوی وزیر صاحب راغی نو لومړنی کار یې چې وکړ هغه د وزارت د لوحې د بدلېدو کار و ځکه چې اداري رئیس د پخوانۍ لوحې د بدلولو ټوله کیسه ورته کړې وه او سړی ښه پلسولی و د نوي وزیر صاحب نسخه خط خوښېده نو ځکه امر وکړ چې دوه لوحې دې ولیکل شي یوه په نسخه خط او بله په نستعلیق خط تر څو توازن برابر شي د همدې کار لپاره یو کمیسیون جوړ او د دوه لوحو د لیکلو او بندولو دنده ورکړل شوه دوه کاله وروسته چې دا وزیر هم تبدیل شو او بل راغی نو هغه هم لومړی کار چې وکړ همدغه د وزارت د لوحې د بدلولو کار و وزیر له راتګ سره سم خپل مرستیالان مشاورین او رئیسان راټول او لویه غونډه جوړه کړه چې د لوحې په خبره هر اړخیز بحث وشي تر ډیرو بحثونو وروسته دا پریکړه وشوه چې په لوحو د یوه بله لوحه هم ورزیاته کړای شي او هغه د پلاستین خط ولیکل شي وزیر صاحب ویل چې وروسته له دې باید په هیڅ کار کې تعویز ونه شي او د تعویز د له منځه وړلو او دوستانو خوشحالولو لپاره یې په لاتین خط لیکل شوې لوحه هم ورزیاته کړه خو دا چې لوحې د څنګ پر څنګ او کلاندې باندې کلکې شي او د کوم خط لوحه د لومړی او د کوم خط وروستی وي د دې کار لپاره یې فوق العاده کمیسیون وټاکل شو چې تر غور وروسته خپل وړاندیزونه باید تر دوه اونۍ د وزارت مقام ته وړاندې کړي یو نیم کال وروسته چې بل نوی وزیر راغی نو لومړی کار یې چې وکړ همدا د وزارت د لوحو کار و هغه چې د وزارت درې غبرګې په نسخه نستعلیق او لاتین خطونو لیکل شوې او څنګ پر څنګ کلکې شوې لوحې ولیدې له ډېرې غوسې پیریانو ورته ونیوه او چې وزارت ته ننووت نو ټول د وزارت کارکوونکي راټول کړل او په غوسه یې ورته وویل دا وزارت یو که د لوحو دوکان ژر لوحی را کوزی او په تاویل خانه کې قید کړی. له هغه وروسته بیا تر اوسه زموږ وزارت غریب بې لوحې دی. خو تېره ورځ مې د وزارت تاویلدار ولیده چې د وزارت زړې لوحې صافي کولې او ګردونه یې ترې پاک کول. چا پوښتنه ترې وکړه چې تاویلدار صاحب، لکه چې لوحې ډېرې در باندې ګرانې دي. نو تاویلدار په ځواب کې ورته وویل چې نه، لوحې نه دي را باندې ګرانې، خبره دا ده چې بیا د کابینې د بدلولو آوازې دي. ویریگم چې زمونږ وزیر هم نوی شي او بیا د وزارت لوحو ته اړتیا پیدا شي، تیاری به مې ورته پاکې کړی وي.
او اوس دا هم واوري.
و سړیا، هغه د ډېرې وری لیسنس دې واخیست؟
هو ښځې واخیست.
په څو؟
په 1000 افغانیو.
څنګه یې لا درکړه؟
وای ښځې، پیسې داسې کافر شی دی چې هر کار کولی شي.
نو چې لیسنس یې درکول، د ډېرې وری امتحان یې در څخه واخیست؟
نه، زه په هغه کتار کې نه وم.
نو په کوم کتار کې وې؟
زه په هغه کتار کې وم په کوم کې چې ټول لکه دماغ غوندې کسان وو.
نو څه یې نه درته وویل؟
وی ویل چې لایسنس یې راکړ، بیا یې راته وویل چې لایسنس خو دې واخیست، زه اوس ډرایوري زده کړه.
رښتیا وایي؟ اوس خو دې له هغه لایسنس وشرمېږه او موټر چلول زده کړه.
محموده، پانتون ته د کانکور په ازموینه کې بریالی شوې که نه؟
ناکام شوم.
نو اوس څه کار کوي؟
خصوصي پانتونونه وایم.
خصوصي پانتونونه وایي؟
هو.
خو یو به وایي؟
نه، په یوه کې د ته پوهنځی وایم د سار لخوا ده، او د ماسپین لخوا بیا په بل کې د انجینری پوهنځی وایم، او په بل کې هم د ماکام لخوا د حقوقو پوهنځی وایم.
نو په درسونو پسې رسیږي؟
نه، په درسونو پسې رسېدل خو یې ګران دي، خو شکر دی په فیسونو پسې رسېږم.
چې په فیسونو پسې رسېدی شي نو داسې وبوله چې فارغ شوی یې ترې.
وو، بیا په یوه کال به هم ډاکټر ځم، هم انجینر او هم څارنوال.
که نرې بیا پیسې ریبا.
که تر هغې څوک پرېږدي و سړیه، ډېرو لرونه پسې اخېستي دي.
پرونه ننګیال نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حسیب الله جلالزی او زهیلا زرمتی. کله مون سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 441، ننګرهار 4، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او یونیورسټي ټاون پېښور 1.4.
ګرځي ملنګان په زیارتونو یو ملنګ دی زای، ګرځم په غرونو تالتا نه غواړم په زارو په مینتونو یو ملنګ دی زای، ګرځم په غرونو ګرځم په غرونو. زارو یما ستارنګ خوشبو پسې ورک په گل درو یما، ورک په گل درو کې لټوم دې پرنګو یو ملنګ دې زار، ګرځم په غرونو ګرځم په غرونو. Oh, oh, oh. کی دوری سو لمبو ستاز مخواگرنم زپشنا لخڑا کے ستارنگو نخوینم زکا خوزنگی گم دم استینا پا یو ملنگ دزر تاپ سے کگرزی تاپ سے کگرزی ملنگان پا زیارتونو یو ملنگ دزر گرز مفغرونو تالتانا غوارم تالتانا غوارم پزارو پا منتونو یو ملنگ دزر.